قطر فروغ تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. واورو چې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې هیله لري په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د ناتو متحدان، د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبلا ګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي یې په دې جګړه کې وژل سوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلولو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوې ده. د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې د ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د والی ویان ونه ویل چې دواړو لوریو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو حملو کې اته افغان پوځیان وژل سوي او دولس نورو ټپیان سوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته پرانیستل سوي.
مې د محرکل په همکاري باندې درجو مرکم وکولې تل نن اجازه وکړه او ټول پونځي ترانس یعنی په نورمال شکل باندې درسي بهر روان ده. اوس په خپل ضرورت
د پوهنې رئیس ویلې دوی سره ژمن وسوي چې د استوګنې سیمو څخه به پوستې لري کېږي. ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکو لیک لواسته کاوه. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسل کې وی چې په اټومي تړون کې خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنی په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي بیلابیلو امریکایي چارواکو پر ایران تورونه لګولي او سپکاوی کړی دی. د ایران ملت به دغه سپکاوی په وړاندې تر شا نسي. بل خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل د ایرانیانو غني کول به د هغه بل اجل پایتر سه دوسرا جخت چټک سی پچی پر اساس ایران نسوي کولای تر 300 کیلوګرام زیات ایرانیم غنی کړي. کمالوندی ویلی د ضربل اجل په پای کې به د غنی کولو چاره چټک سی. د تهران او واشنگټن ترمنځ روس له هغه کړکیچ او چتور سی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کله هغه تومی تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیوړی هوادونو ترمنځ لاس کې سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوی دلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن وخت له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وخت هندستان ته ورسېد، تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره چې وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق ویل په دې حمله کې چې نن په لورالایی کې سوې ده یو پولیس ټپي سوی هم دی. پاکستانی طالبانو په یو لنډې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د کرکټ د 2019 نه د کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چیا ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. تر اوسه پورې 13 ماور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ 24 منډې کړې دي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غواړي ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو سرمنشي وای تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوې دي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ورته خبره وکړه او هیله یې وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په ام راست وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وای اوستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې ایوي موافقه ته نږدې شوې دي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د تړون د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په انترس کې وکړې. نن غونډه پیل شوې، سبا د افغانستان پر موضوع خبرې کېږي. خو د سولې موضوع بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه کوي ډېره مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې ده، همدا شپه له بروکسل را سره وصل ده. صدیقی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي په مشخص ډول څه وویل؟
لوسب لکه څنګه چې تاسو موبایل په مقدمه کې د ناتو عمومي منشي وايي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوی دی. خو ینس ستولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. هغه نن په بروکسل کې موبایل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نو یې سب چې د دغو دو امریکایي سرتیرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي څومره اغیز کولای شي د هغه ځواب دا و.
NATO allies, United States, all the NATO allies and partners.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبله غالي د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغه سي مرګ ژوبله وړي.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناتو لوړ پوړي ملکی استاد نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استاد هم برخه اخلي. نورسف
بلې مصطفی صدیقی له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی او چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننې یو څرګندونو او د غرض دا چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د افغانستان په موضوع څه بحثونه کیږي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول، ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو دفاع وزیران او د غرض د افغانستان په ماموریت کې د ناتو د ښکیلو هیوادونو د نورو شریکانو البته د دفاع وزیران خبري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د غرس په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناتو ملکی استازي هم په دې غونډه کې ګډون لري. ازادي راډیو اوري هر شیبه مو د دې غونډې له وروستیو پرمختګونو خبرو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی وه، هغه موضوع چې د ناتو عمومي منشي هم ورته ډیر خوشبین دی. لایون ستولتربرګ مبخي مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته څرګندونې وکړې او هیله یې وښوده چې له طالبانو سره په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو دغه وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو ورسره د سولې د یو تړون امکان هم شته. تر اوسه پورې د طالبانو د افغانستان د حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده او یوازې د افغانستان د یو شمېر مخکښو څیرو سره دوه ځلې غونډې کړې، هغه هم په موسکو کې. او په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره اووم دور خبرې پیل کړې. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته او ورپسې نورو د خبرو دورونو ته څومره خوشبینه ده، نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرم الله اکرم پر رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانې خبرې د سولې په برخه کې له هیلو ډکې بولي. د سولې د عالي شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نوموړي وویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیره تیزی مونږ یو موافقې ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. ښاغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبرې او اوربند هغه څلور موارد دي چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نه هی شوی نه دی. ښاغلی پامپیو د خپلو خبرو په یو بله برخه کې ویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا څلور نیمو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي، او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړي څو میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
و مردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یو تړون امکان هم شته چې ژر وشي. دغه راز پراپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی سبا هم افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې په د سیمې په کچه د افغانستان په مسله کې ډیر ښکېل دی. دغه راز په دې وروستیو کې د سولې هڅې بیا ګړندۍ شوي. راتلونکې شنبې به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوي د یوې غونډې کوربه وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې یو تړون ته زمینه، یعنی دې ته نږدې شوي چې یو تړون په نږدې راتلونکو کې وشي؟ که په دې اړه غواړئ نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته 113 شمېرې لارې راواستوئ. د همدې خبرونې په وروستۍ برخه کې درته استو. د افغان بي سي ماته 113 شمېرې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخه دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخکړې کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته به خوښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهوریت د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبر ورځپاڼې لیکلي ارګ د ولسمشر غنی سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو او د ځینو سیاستوالو د ارګ له لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکي لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي د دولت رهبران دي د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سره مقاله په پای کې راغلي سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور ریاست باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که چیرې ولسمشر په صلاحیت کې دننه انتخابات ترسره سي، د لیکوال په باور د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د جمهوري ریاست ټول کاندیدان دې د خبرو یو لار خلاص کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپل دې داس انعطاف په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې نغښتې وي. ماندګر ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر په وړاندې د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو موزیګیری سمه او پر ځای هڅه ده. بلخوا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د دښمن د خوشحالولو لپاره د معارضو کړیو د خندا وړ غونډه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدلې، خو د هیواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف غنی د کار موده او وغځوله. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې یو شمېر مغرض کسان دي چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لورېږي، نو یې د دغه نظام پر ضد غږ پورته کړی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي، له خپلې رسوایۍ پرته به بل څه نه شي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې څلور بجې او شل دقیقې انکیدونکې دي. نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ او په عین حال کې له نشي موادو سره د مبارزې ورځ هم ده. له د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ لمانځنه یو فرصت دی چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي او د دغې نړیوالې ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت لاسته راوړنې پیاوړې او د هغو ستاینه وشي. په افغانستان کې ډیر هغه کسانو په دې وروستیو کې شکایت کړی دی چې که د افغانستان زندانونو ته اچول شوي هم ورسره بد چلند شوی او که د طالبانو لخوا بندیان شوي هم ورسره بد سلوک شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ خبره ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې فیروز عزیز په راپور کې اورئ.
شکنجه ترې نورمال روحي او جسمي وضعیت اخیستای زمان ګل نومیږي. دای د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحقه امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې ډېر ووهل ما ته بې تا لاس رئیس بوتله ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په دې سالو یې ووهلم صاحب ته به ژړا کوسې مې لږ درد
ندا محمد هم د شکنجه یو بل قربانی دی. وای سیمه ایس پولیس و او په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. ندا محمد وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور دی باندې یو پنځو سورځي دلته باندې او ما څه ظلم وکړل چې وای په ما باندې وسو سر مې د مغز د نگان ما څو او وهلې مرا کړل دوهونه باندې خانه تیر کړل.
په افغانستان کې له اسیرانو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یو لوی او جدي ستونزه ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې له بندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتیو راپورونه خپاره شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې له بندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه رد کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون په رڼا کې کوم برخورد دی چې باید هغه ورسره وشي، په دې تعصب سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني ځورونه لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. که څه هم افغان حکومت او طالبانو له بندیانو او اسیرانو سره تر دې وروسته د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی، خو د شکنجې قربانیان بیا وایي چې د زورولو له امله د دوی جسمي او روحي وضعیت زیانمن شوی او هیڅ ډول هڅه یې د قربانۍ لګښت نشي پرې کولای.
د زندانیانو سره به څه گزاره وکړي؟ هغه بندي د دې په لاس کې د بهشته گزاره او سره وکړي زور ظلم نو.
فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې تر څنګ د غرض له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. له نشه یي موادو سره مبارزه هم په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې روانه ده. کورنۍ او نړیوالې هڅې کېږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د مخدره موادو له افغانستان البته نورو هیوادونو ته قاچاق یوه ستره ستونزه ده. د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزو خبرونه کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه تل تاسو ته وروستي معلومات ترکو، خو اوس په دغه ورځې په پلمه په افغانستان کې نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې افغانستان حکومت څه کړی دي نور حال د محمد ایاز ترنک پر رپورټ کې وورو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له 1988 کال راهیسې د جون د میاشتې 26مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي او ملګرو ملتونو ادارې سخ کال دا ورځ د روغتیا د عدالت او عدالت د روغتیا لپاره شعار په نوم ولمانځله. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره دي د دولتي او نادولتي ادارو تخنیکي ظرفیتونه لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ سوی دی. له همدې امله دوی له افغانستان څخه د تاریاکو د کاچاکو کچه ټیټه کړې خو برعکس له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
شوی کال په پرتله د خیخي قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنی او د دې ډول نشه یي موادو نیول هم ډیر شوی دی. په خوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا خوده چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي خو اوس چړنی او شمیري کوي چې د نشه یي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیايي او اجتماعي خدماتو مؤثرې وړاندې کوونکي ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ له نشه یي موادو څخه زیانمنو کسانو ته روغتیايي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 321 کسان نیولې دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د نشه یي موادو د کاچاکو او استعمال په برخو کې دولتي او نړیوال ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشه یي موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشه یي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکم کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغې کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یوه طرحه بحث کړی و خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه سوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه پرمختګونه شوي د ایاز ترنک راپور مو واورید او اوس هم زو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ هم د شیبه مسابقه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته د وصال څخه خبرونه ته ښه راغلاست. مسابقه څنګه مخته ځي؟
دمن سلام تاسو نو لسه به دونکو ته وړاندې کوم بالکل لوبه د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په برنګام کې روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټله ده او لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه خو دغه پریکړه څنګه سبا څنګه ده تمام شوې تر دې معنا ځکه څنګه دی اوس بارانو شو پېچ مشتنځای اوس لوندو نو دوی څنګه چې باید بیټینګ کړه وایي دوی د پیل توپونکي شو نه دلودل او زرزر او شل دوی اوس مهال څلور پنځوس منډې کړي ټول لوبغاړي او شوي او د ولله خبرونو لوبه تر دې مهاله پورې نورې څه بشپړ شوې. نن شهنشاه فردي د پاکستان لپاره ډېر څه توپ اچونه وکړه په دوه ورونو کې درې ورونه میدان کړي ولس منډې ورکړي او درې وکټې اخیستې. محمد عامر هم په څلور ورونو کې درویش منډې ورکړي او دا هم یو وکټ اخیستې. خو د نیوزیلند لپاره څه خبره ده چې د دې کپتان ویلیامسن لا هم ولاړ دی چې د پیرو دوه چالو کې سړي جوړ کړي وي نن هم د کولای شي چې خپل نوبل له مشکلات را بهر کې ځکه وشتندای او سرور او توپهنه په سازګری دی او یوستا د دوی توپهون کې په ځنګل کې ویلیامسن او نشم چې وسلا د توپهنه کې د کولای شي له مشکلات را بهر کې
بلې د افغانستان بل راتلونکي لوبه هم له پاکستان سره د څو ویل کې د افغانستان ټیم د لوبې ته تیاری نیولای په خوشنۍ سره مخکنی و لوبې خو موبایل ودی
نوري سب افغان لوبل نه بنگلاديش ماته و پړه او دغه ماته لوګړی وخت ډېر ځات صفه کړل مینوال ډېر ځات صفه کړل ځکه دوی ویل چې دا یو ټارګټ لوګل دا او مقبل بنگلاديش لوبه د تو ولسته په خوښي ورکو چې متاسفانه راځو نه شو د کیپټن په خبره چې دیوش مېرل سینیئر لوګړو مشانه لوګړو ځمواري و نه خسته په فیلډینګ کې اوس مشکلات راغلل دي چې زه شم زه اضافي جوړ شم لامل هم دا و چې د بنگلاديش ته لوبه ولله خو پاکستان سره ورمت میچ شروع غوړو نو افغانستان نن ته میچ ګټل او نو تای بل لوبه هم خوي
ډیر مننه وصل وسال له انګلستان له برمنګ هم نو را سره و چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د لوبي له ورستي حاله خبره ولو د په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو سلام محمد صالح ته په سټډیو کې دی زما په څنګ کې او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځونو پر وژل کېدو خوښيني څرګنده کړه د امریکا پوځ وایي چې دغه سرتیری نن په افغانستان کې وژل سوی دی د لوګر چارواکي وایي د محمد اغه ولسوالي په زرغون شار کې تړل سوی شونځي بیرته پرانستل شو د دوه پنځو شونځي دروازې د ازادي رادیو تر راپور وروسته نن د زکونکو پر مخ پرانستل شو ځای وسیدونکو دغه شونځي د شنبې پورز د اعتراض په ډول تړلې وو د شکایت کوي چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوسټي جوړې سوی دي د هرات چارواکي وی ګولدران ولسوالۍ ته تازه د مزواکونه رسیدلی په دې ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلولو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه سوي د مرجوب لپاره څه نه دی ویل سوي ایران وی شاتک به ونه کړی او سر له سبب د خپل ایرانی موغنی کولو چاره چټک کړی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نیو ډیلی کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوي په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده نیوزیلند چې لوبه یې پیل کړې په 300 اورونو کې 85 منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په شلو ولایتونو کې د کرکټ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ په پکتیا کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ پکتیا کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي د ویل دا چې دغه لوبې به بیا لسو دوام وکړي
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغو لوبو هدف د کرکټ لوبې وده او د غورو لوبغاړو پیژندل دي د بدني روزنې عمومي ریاست د اولمپیک د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت یو لاړ لوبې پیل کړې د دغه ریاست مرستیال قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل
مسابقات هندبال مسابقات والیبال مسابقات بوکس همینا فلان جریان داره په مناسبت روز جهانی
ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دغه ورځ د تکواندو او فوټسال اتلان هم ونازول شول او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده د دوی لوبې د انګلستان په برمنګهم ښار کې په ځایي وخت لسنیمې بجې پیل شوې نیوزیلند په روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوه یې د باران په خاطر مساوي شوې ده پاکستان بیا له شپږو لوبو دوه ګټلې دي تیر شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د څلور شپېتو منډو په توپیر ماته ومنله استرالیا 206 اتیا منډې هدف ټاکلی وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې جوړې کړې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان ویلز په کوربتوب روان دی استرالیا په دې لوبو کې تر دې د معلومنۍ مقام او افغانستان وروستی مقام لري افغانستان خپلې اووه لوبې په پرله پسې توګه بایللې او د شنبې په ورځ به له پاکستان سره مخ شي
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې دي ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه دي اساسي بشري حقوقونه او جون پښيبو کې درته خبرو خو ل مخکنی وادي سره سم چې تاسو مو غوښتي د سولې د تړون په اړه چې آیا امکان لري په نجی راتلونکي وشي خپل نظر سره شریک کړي هغه په تیر بیا د ناتو د عمومي منشي لورستو څرګندونه او د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لپاره څرګندونه ورسته چې ویلي دي خای په نږدې راتلونکي کې یعنی په مایک پومپیو ویلي چې په څه باندې دوه میاشتو کې د هیله مند چې د سولې یو تړون وشي. انګار خروټي له شکین څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د افغان بسمت سواتلش مری لارې چې راستولې دی وای فکر نه کوي چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي امریکا یو د ناتو چارواکي وای سولې ته نږدې شوي خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. عبد الله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکي چې سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای جلال جلاله شانه دې وکړي چې زموږ دا ارمان پوره کړي. محمد قاسم زوک بیا له هلمند ولایت څخه لیکلي په نږدې وخت کې به کوم تړون ونشي ځکه چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو څخه ډډه کړې نو سوله به څنګه وشي. دا استاسي وازي څو پیغامونه چې د افغان بسمت سواتلش مېرې لارې مراسته ولې پیغامونه موزخ زیات راسته ولې خو وخت ورته نه لرو. کور مو ودان په نورو پروګرامونو کې حتما درته خبرو. اوس دوه ونځي خبرونه دي ازادي رادیو خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول خاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب په پیل کې خراغلا سره وایو که درته وایي چې پاتیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلق ملکی وګړي هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوې مداخله نه لري هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,386 تنه ملکی خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي متاسفانه د دغه بدبخت جګړې قرباني شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوي موږ ته ثابت شوي دي. امکان دې شته چې د ملکی تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې لدی څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریک کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ چړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي چې له دې جملې څخه 3,032 تنه مړه شوي دي او 8,103 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکی وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي د ملکی وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیر مرګ جوړل چې د کمیسون سره سات شوی په 1990 کال کې ته ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا شل سلنه ډیرواله پکې راغلی هغه سویل ویدیز زون دی چې قندهار هلمند اورزګان زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي متاسفانه په دغه کې ته ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي وروسته له هغې څخه ختیز او مرکزی زونونه په ترتیب سره همدارنګه شمال ختیز زون جنوب زون لویدیز زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني یعنې همیشه دا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړي که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو نو د موږ څېړنې ښایي چې 28 په سلو کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حملې دي 19.9 په سلو کې ځمکنۍ جګړې او 14.55 په سلو کې راکیټي بریدونه 8.5 په سلو کې د سړک د غاړې ماینونه او 8.5 په سلو کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په هوایي حملو او شپنیو عملیات کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډیر د نگرانۍ وړ موضوع ده
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس د جنیوا د کنوانسیونونو د درېمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی هغه مشروع نظامی هدف دی هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نوره جګړه په مخبوزی مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه دغه ته موږ ملکی وګړو وایو د ملکی وګړو وژل د ملکی وګړو د منځه وړل د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاسته راځي ملکی خلک پکې اوسیږي لکه د خلکو کورونه لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي لکه مسجدونه لکه شفاخانې لکه کلینیکونه دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل په دغه سې موخو باندې جنګي جنایت دی همدارنګه موږ نظامي موخې واضح معلومې دي هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامي خطر مقابل لوري ته متوجه وي هغه بیا نظامي موخې دي لکه مثلا ټانګ لکه نظامي بیسونه دا بیا نظامي موخې موږ بولو نو په ملکي موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افراد و که ملکی ځایونه وي په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنګي جنایت بلل کیږي
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک یې باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي
بله د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یو هیواد کې د نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني د دنیا په هر کونج کې په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو جنګي جرمونه د بشریت ضد جرمونه نسل کشی دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني په ټوله دنیا په هر ځای کې چې هر چا د خاصر ترسي دا د تعقیب وړ دي په بینالمللي سطح د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول دا جنگی جرم دی او دا په او د تا د رسیدګی لپاره مختلف میکانیزمونه دي. د یو جمله څخه که موږ یادواري وکړو، اول خپل دولتونه د مکلفیت لري څوک چې دغه قوانین نړیوال بشرفال قوانین د جنگ قوانین ماتوي باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي. هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډیره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای بډیر زایو کې
چړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د سمال یراوي څنډې په پوري او پرې برم مسته د الکموري
اس په ګوډه کې شور ما شور شو د سمال راو څنډې په پوري د پورې مکړې د هلک مور
دنجلی دا ورکړی د سمال څډول او لکوم شیان څخه جوړیږي.
غنم چې ورته چوي د رس کورزی ډیر سي دغه نور دغه چخوجی موجه چا چوم چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د فخې د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی
رب د ژوند لر جانا نه د زمان راو سند په پور ته پورې مکړې د هلک مور
او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلې ده. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هماغه پیل څخه نارینه دي ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبې ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوژده، دسمال، ستنو تار. کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د دسولو کې یو رحم ستا هغه یاد تاکی یا دریدی یا پنزیدی او یا هم وودی کله چې دغه دسمال پورته کی د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچی او نالی او دا شان یا غالی واری تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پیلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کیږي بنسټ دی. لستن تار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري، د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم، دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي، هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې شپنجرې ته بس یو یو لنګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مرکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په ښکلې بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په وړکې دسمال کې خامک ګنډي، بیا ستن تار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن دی چې ورکوي. دا د جیب دسمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ ښکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابره زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دستمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
زندې دي، آینې دي، زنګولی دي، نور پابلګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکومو ټوټو نه جوړیږي،
منارس ته جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په 200 روپے جوړه.
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 600 جوړو، چې داسې شناخته بیا 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال ته جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولی
داسې زنده جوړو، داسې زنده جوړ کو، هغه پچ پچ کې کیچو، بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو.
ولی دا غنم پچو دا شاین پکې ګدی،
دا غنم دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه خوږه موجه چا چې وام چې پر کور باندې خوږه سي،
دنجلې
خوږه سي، د خېشار سره خوږه سي.
او کوم مراسم نيتي دي دسمال دي جوړول په وخت کې؟
په خپل پیلغان نور میو، اندرن دی میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې بو ټول بس رس جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سر جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدي کنه، مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو، موزم پیسې پرېږدو، هغه لوټونه بیا داسې داسې ګونجی ګونجی کوي، ګونجی ګونجی کوي، داسې ګول کوي، هغه ګول چې کوي بیا د دسمال پر شاوخوا داسې بیا ټکوي د ستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې پیسې دار سي، نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله د دسمال خو ورکول څه د خسر کورته کنه، بیا دا تر څه وخته پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي پرې دسمال اخر
څه کوي؟ انجلۍ چې واده سو هغه خواشه درغه مسه ساتي، ساتي انجلۍ چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خواشه هغه بیا سر کوي ور کوي، بیا د خپل اولاد یا پښکی کیتري یا دسمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي.
دا کوم شګوم چې دا
هغونو څنګه غربت یو رواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې و سم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال
جوړوي کنه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړي، د دې ځای کراچي ته جوړ.
ها
هغه سړی وویل چې کاشکې دا ستانو موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ راکوي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته، بیا موږ ته راکوي، خو دا 200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي.
یعنی خایسته جوړ کړی دی،
خایسته جوړ کړ دوی دا دسمال ته دسه خوشحالي کوله، دسه حال وچی ولا یاله ته بکسای ورته وخت په بکسای کې پریش.
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي، بیا نارینه په د سمال پسې دی. هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په اوږو بندوي او تر کوره وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنۍ وهل کیږي او ځوانان اترونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم، زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی، د اوسره ما وړی دی، د دسمال خپل په اوږو ما وړی ده، خپل ورغلی یم، د ډول سره ورغلی یم، په پښو تللي په پښو راغلی یو، خپل په اوږه باندې راځړو ډېر ښه صحیح ډول کوي. اوس خو د موټرو رواج ده، ولاکې که مزه کوي موټر کې راخیستی یغ سره راواخلی په سر کې کوس کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده بڼه جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی، په باغ زنانه کې مو لیبې دوکاندارې لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي، ډیری خامک د قنداري ګنډي، خلاص هم داسې ساده سوی ده چې شرنی ورکوي. دا دسمال خلک خپل کور ته وړي یا هماغه د نجلۍ کره. دا دسمال سخت ګړی، سخت مې خوښېږي دي هر چا چې.
د میدان وردګو اوسیدونکي روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول، چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوه، صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس څه ده، دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوای چایران ته پات سي هر شی ورته کړي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټې ورته کیږي، مثلا جوراب لوازم دیګي دی، کریم دندان، صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده، دو چلویک ضرورت ده دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیښانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې د ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنې یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپله چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې وو، په دې پنځه ورونه کې مونږ همدغه خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه دراوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خمچې راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو ځان سره کالي راوړي، بیا نو هر یو زر روپۍ دوه زره ته ډالرو پورې هم همږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لیوه ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدل یو. نوموړی په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده، د قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی، هغه ګوره سلوار پتنسونه هغه قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 60000 روپۍ دونه راځي. دغه قیمت
څو ډول خنچي ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش ډول خودي خنچي او نور به دې کتلا کوله مشتري.
معمولا په دوه خمچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یو باندې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي.
اره ورځ کده چې راتوې چې دلته په کوم شمیر کسان راځي، دوی د خپل کوزدو لپاره خنچي اخلي.
دوی نو بس د څو چې یو دیش نفره، شل نفره، پنځه نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
ملامتی سپینگیری چنار چیالا کانس ملامتی
چی گل دمارشی مشران چی گل دمارشی نکشران سملا مدی سپینگیری چی نال چی آلا کان سملا مدی مشران چی گل دمارشی
دست بارا یه دست به اتحاد پس و یه باش به تیم با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفل است نشده بین ما نیست اوزا به همین باد پیش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم با خدا خانای ما با آتش میرم
Alamano paman zo ke chine pakwi Zapo habe zavada shoda gans malamati Spingiri chinal chiala gans malamati Shanchi gundemashi